هم یه گلاس چای که میخوریم بیخی احساس نمیکنیم که ما مونده هستیم.
خب موفق باشین.
زنده باشی. سلامت باشی.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ورستي کړکیچ په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په کابل کې نن سهار ځنوجون کې بریټ په اړه هم معلومات درکوو، خو خبرونه په خبرونو پیلو له اسد الله لودین نه اوري.
په کابل کې د بهرنیو اتباعو پر موټر انتحاري حمله شوې. نن یو لړ پوړی افغان پلاوی پاکستان ته ځي ترڅو د تورخم د شخړو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونو ملکي وګړو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قمندانی وایي چې د کابل جلال آباد پر سړک د بنایي په سیمه کې د انتحاري حمله هدف د بهرنیو ادارو د ساتنې مامورین وو. د امنی قمندانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار شپږ بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د بنایي په سیمه کې د همدغو بهرنیو اتباعو د سپرلۍ پر موټر شوې ده. ښاغلي عبیدی که څه هم د حملې د مرګ ژوبل په اړه معلومات ورنه کړل، خو نتایج شوي راپورونه وایي چې په حمله کې لس تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي چې اکثره یې د نیپال اوسیدونکي دي. تر اوسه د حملې په بخښنې سره چې اکثره یې د نیپال اتباع دي، تر اوسه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار ته بلنه ورکړې وه چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت پتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروستیو پیښو ته په پام شوې ده.
د افغانستان د دولت رهبرۍ تصمیم ونیول چې په دې مرحله کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کچه یو هیات پاکستان ته سفر وکړي چې مشري د دې هیات ښاغلی حکمت خلیل کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي نیل کوي.
ګومان کېږي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو په نننیو خبرو کې به د تورخم پر روسي کړکیچ سربیره د ځینو نورو دوه اړخیزو لانجمنو مسئلو او همداراز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکو په اړه هم بحثونه وشي. افغان چارواکي وایي هرات ولایت د ترکمنستان د بهرنۍ چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله مند دي چې په روان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي. د هرات والی پرون ته یو خبري غونډه کې ویل چې د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف د شنبې په ورځ هرات ولایت ته د سفر په ترڅ کې له ده او د ټاپي د پروژې په اوږدو کې د پرتو دوه نورو ولایتونو فراه او بادغیس له والیانو سره وکتل او د ټاپي د تطبیق د څرنګوالي په اړه یې خبرې ورسره وکړې. محمد اسف رحیمی د خبرو پر اصلي محراق رڼا چولا ویل چې د خبرو ډیر تمرکز د ټاپي پروژې په تطبیق او نورو اړوندو مسایلو وو. ښاغلی رحمی هیله څرګنده کړه چې پروان 2014 کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې د داخلو هیوادونو ترمنځ بشپړې شي. او وروستی خبر دا چې یو ځوان افغان سکوهونکی په چک جمهوریت کې په خپل وزن کې د سکوهلو اتلولي وګټله. هلمند د لکوزی پرون چکی اتل ییژي یا روشته په نهو راوندونو کې ماته ورکړه او په 65 کیلوګرام وزن کې د چک جمهوریت د بوکس اتلولي خپل کړه. په چک جمهوریت کې میشت هلمند الکوزی چې د ازادي راډیو د پخوانی همکار مرحوم جانقال الکوزی زوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل رقیب هغه بوکسر یاد کړ چې تر اوسه د پروفیشنل لاس مسابقه کړې وي او دا د دریم پروفیشنل لو بوا. خغلی له کوزای بعد غا تل ولی تر هغه پورې لزان سره لري چې بل کس مات کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونو ملکي وګړو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو چې ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. ملګری ملتونه وایي وروسته لدې چې د بغداد د لودیز په 50 کیلومتره کې د فلوجه د برتنیولو لپاره د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، 4000 ملکی وګړي لدې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره باید پر مسلمانانو د نظر ساتنې یا پروفایل له تجربې څخه د کار اخیستو په اړه جدي غور وکړي. ترامپ چې تیر ماښام په یو تلویزیوني بحث کې خبرې کولې وویل د فرانسې په څیر هیوادونه له پخوا راهیسې له پروفایل کولو څخه د قانون د تنفیذ د وسیلې په توګه کار اخلي او دا کوم بد کار نه دی. پروفایل کول د حکومتونو هغو اقداماتو ته ویل کیږي چې د افرادو په اړه د نژاد، دین یا قومیت پر بنسټ د تحقیقاتو له مخې اسناد چمتو کیږي. په امریکا کې د فردي ازادیو د مدافع و فعالانو په نظر دا کار د تبعیض نه ډک یو چلند دی. ترامپ وویل زه د پروفایل کولو له نظریې سره کرکه لرم، خو باید له منطق څخه کار اخیستل پیل کړم. دا وړاندیز د ترامپ د هغو طرحو لړۍ ده چې له یوې خوا له اساسي قانون سره د مغایرت او له بلې خوا په راروانه نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د زیاتو رایو د لاسه وتلو د احتمال په خاطر په امریکا کې پر ده د زیاتو انتقادونو باعث شوی دی. روسي چارواکي وایي د روسیې د شمال په یوه جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښې اکثر قربانیان هغه تنکي ځوانان دي چې د اوړي په یو تفریحي کمپ کې دیره وو. د روسیې د تحقیقاتو ملي کمیټه وایي د 14 ماشومان چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ وو او د هغو د لارښود مړي موندل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د فنلاند سرحد ته نږدې د کارولینا په جهیل کې شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د ادارې کارکوونکي ایکترینا بیکمیترا ویلي ټول 9 کسان دې جهیل ته په کښتیو کې وتلي وو چې ناڅاپه طوفان شو. روسي رسنیو د دوو کښتیو د ډوبېدو خبر ورکړی. د مسکو ښاروال سیرګي سوبانین پر خپل ټویټر پاڼه کې بیا ویلي چې داسې ښکاري چې د پیښې ټول قربانیان به د مسکو د سیمې اوسیدونکي وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد پرې کړی. فرانک والټر شټاین مار همدار از ویلي چې د اوکراین د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راشي نو باید پر روسیې لګول شوی بندیزونه لري شي. ښاغلی شټاین مار دا سرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. د روسیې په وړاندې په دریځ کې د نوموړي سرګندونې د جرمني په حاکم ائتلاف کې د څرګند درز نښه ګڼل کیږي. د شټاین مار سوسیال ډیموکرات ګوند د انګلا مرکل د محافظه کار ائتلاف په پرتله د مسکو په وړاندې ډېر د پخلاینې چلند لري. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان او پاکستان استازي نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو خبري کوي.
پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن او د افغانستان تر د من حیث هیواد، من حیث یو ګل او من حیث یو ستر ملت خپله روسانه باورمندي لري، حساب او کتاب.
په کابل کې د نن سهار وختي د ځانمرګ برید په اړه هم معلومات ترکو. د سوداګرۍ وزارت وایي د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د هیواد اقتصادي وده چټکه کړي، خو دغه وزارت ته ځینې پیشنهادونه هم شوي.
هغه متشبثین، خارجي متشبثین چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي، دوی لپاره باید شرایطو کې اسانتیاوې رامنځته شي.
اجرایه ریاست وایي د خصوصي سکتور د ودې لپاره پر 11 لومړیتوبونو کار پیل شوی.
د دغو 11 موخو ترلاسه کولو لپاره کمیټې جوړې شوې. په دغو 11 کمیټو کې د حکومت د وزارتونو تر څنګ د خصوصي سکتور نمایندګان هم شته.
د کندز اوسیدونکو وایي د روژې له راتګ سره د ضروري موادو بیې لوړې شوي.
ګنور کې شروع کې اسلامي د سینې دال د نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. موږ دولت د قضا کو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت لري چې برېښنایي پاسپورتونه په ځنډ ورکول کیږي.
چې کاغذونه موږ دلته جمع کړو، بیا مرکز ته لاړ شي، هلته به بیا میاشتې تیریږي چې د چا واسطه یا پیسې ورکړي، هغه بیا زر راځي او نور په میاشتو پراته.
د عراق پر وضعیت هم راپور درته لرو. د ورکو اجزنه د لاټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ.
د
ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین نن د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان له استازي حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې دي د انډول مامورین د پاکستان استازیتوب وکړي. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت پریکړه همدا ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته ځي چې پاکستاني چارواکي د تورخم د جګړې له کبله سخت په غوسه شوي دي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته بلنه ورکړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د پریکړې د پاکستان د پوځي کړیو سخت غبرګونو پرو او د متقاعدو پوځیانو ټولنې پرون په خپل غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقاد وکړ چې ولې افغان استازي ته د سفر بلنه ورکړې. د ټولنې که څه هم پریکړې رسمي حیثیت نه لري، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له استازي سره خبرو ته دي د هغه انډول د ټیټې کچې مقام واستوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ټولنې همدرز د تورخم په جګړه کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سخت دریز ستایلی او ویلی دی چې د افغانستان استازي ته د بلنې له ورکولو مخکې پاکستان باید د خپل ګاونډیتوب خوند افغانستان ته ورسکلای وای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وای د اسلام آباد غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په کچه د پلاوی د استولو پریکړه د حکومت لخوا شوې ده. تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه وروستیو جریاناتو ته په پام سره شوې. د پاکستان د متقاعدو پوځیانو د ټولنې د دریز په اړه ښاغلی غورزنګ وویل دای تمه لري چې پاکستان باید له افغانستان سره د نویو واقعیتونو پر رڼا کې چلند وکړي.
پاکستان پوځي ماهرین او متقاعد جنرالان دې پدې پوه شي چې افغانستان د اتیایم کلونو یا د نویم کلونو افغانستان نه دی. زموږ خواهش دا دی چې پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپل روشانه آیند باورمندي لري حساب او کتاب وکړي.
د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې ظاهرا د افغانستان او هند اړیکو ته د اشاره پترس کې ویلي د افغانستان حکومت د حقوق قدرتونو په ژبه خبرې کوي چې د دې ټولنې په وینا په سیمه کې د پراختیا غوښتنې اهداف لري. د دې څرګندونو په ځواب کې د ملي امنیت د شورا د ویان ښاغلي غورزنګ ځواب داسې و:
موږ په خپل بهرني سیاست کې د هیڅ چا فشار لاندې نه یو او نه د چا فشار منو، او دویم دا چې د ترګرۍ د ګواښون د ډېریدو لپاره دې پر ضرورت باور لرو چې د سیمې هیوادونو په خاصه توګه همسایګان او پاکستان دي د دې ګواښونو پر لمنځه وړلو کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
د جنرال علي قلي خان په مشرۍ د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې همدرز ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو په پلمه د طالبانو تسلیمېدل غواړي. تمه ده چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د تورخم پر جګړې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو نورو لانجمنو موضوعاتو او همدارز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکو په اړه هم بحثونه وشي.
ومردل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو پر لانجمنو اړیکو او نورو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان په خاوره کې د ننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدلو پر پاکستان انتقادونه نور هم زیات کړي چې ګواکې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او خوندي چاپریال ورته برابر کړی دی. پاکستان وخت نه وخت په افغانستان کې هم په یو لړ بریدونو کې پلاس لرلو تورن سوی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. نن سهار بیا په کابل کې ځانمرګ برید سوی چې چارواکي وایي هدف یې د بهرنیو ادارو ساتونکو و. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي. لودین صاحب، خبرونه تر شرق لس د برید په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. همداسې به ما د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې وکړې. ښاغلی رحیمی وایي چې دغه حمله نن سهار چې شپږ بجې د بنای په سیمه کې د پولي پاچا په کوڅه کې وشوه، هدف یې د نیپالی ځواکونو هغه کاستر و چې دوی په د بهرنیو ادارو د امنیت چارې یا مسؤلیت پر غاړه لري. ښاغلی رحیمی که څه هم د حملې د دقیق مرجوب لپاره څه ونه ویل، خو ویل چې په دغه کاستر موټر کې 14 کسان سپاره وو چې دوی یو شمیر ټپیان او یو شمیر جسدونه اړوند ادارو ته یا روغتونونو ته انتقال کړي دي. یعنی د ښاغلی رحیمی له خبرو داسې ښکاري چې 14 پرلی یو شمیر وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي، خو تر اوسه لا هم کره معلومات نشته چې څه شمیر وژل شوي او څه شمیر ټپیان دي. خو یو شمیر نتایج شوي راپورونه بیا دا وایي چې په حمله کې لاس شاوخوا نیپالی ځواکونه وژل شوي او یو شمیر نور بیا ټپیان دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. حمله نن سهار 6 بجې لکه څنګه چې ما مخکې وویل د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نهمې امنیتي حوزې اړوند د بنای په سیمه کې د پولی پاچا په کوڅه کې شوې او حمله هم د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د هغې انتحاري حمله کوونکو لخوا وشوه چې پلی روان وو او دغه کاستر موټر ته په نږدې کېدو یې پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چې وولې دي. د روژې په مبارکه میاشت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یوه حمله په کابل ښار کې کېږي، په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو شورا، یوناما او بېلابېلو نورو حقوقي او بشري ادارو له وسلوالو ډلو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې خپل حملې بند کړي، خلک پریک دي چې آرام ژوند وکړي، آرام خپل عبادتونه او روژه تر سره کړي. خو بیا هغه مهال وسلوالو طالبانو دغه خبرې رد کړي او ویل چې دوی پروژه کې خپل جګړه روا ده دوی ته، او دا یې هم ویل چې په پروژه کې دوی جګړه لا هم ډېرې ګټې ورته لري. نو دغه حمله شوې ده، موږ کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د حملې دقیق معلومات پیدا کړو او دا معلومات هم له اوریدونکو سره شریک کړو چې په حمله کې څو کسان وژل شوي او آیا په سیمه کې چې یو نسبتا ملکي ساحه ده ملکیانو ته هم زیان رسېدلی او کنه.
ډېر مننه له اسدالله الدین څخه. مو واورېدل چې د کابل په بنای سیمه کې د نیپالي ځواکونو پر یوه موټر ځان وژونکی برید شوی دی. په دې موټر کې 14 کسان سپاره و چې له دې موټره ځینې کسان چې ټپیان شوي وو یا هم شاید چې وژل شوي وي روغتون ته انتقال شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې ملکی مرګ ژوبل کم سوي، خو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي څه وایي؟ صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې، له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب سهار په خیر، دا اندېښنې له کله زیاتې سوي؟
طالب صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په کندهار کې مرموزي وژنې هغه موضوع ده چې د امنیت په برخه کې د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. دغه موضوع د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لپاره هم ډېره جدي ده چې په شاره ولسوالیو کې د نارینه او ښځو جسدونه موندل کېږي خو عاملین نه معلومیږي. د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم په کندهار کې امنیت د ډاډ وړ بولي، خو شنونکي او د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د غچکي بدونو او مرموزو وژنو په مخنیوي کې د کندهار امنیتي چارواکي پاتې راغلي. د کندهار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز اکرمي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکز کې وویل چې په کندهار کې مرموزو وژنو دوی عوام خلک سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د مرموزو وژنو ډېرېدو ته په کتو دلته خلک هیڅ د خوندیتوب احساس نه کوي. دا کمی خبره دوی د مرموزو وژنو په اړه خپل اندېښنې له مرکزي دولت سره هم شریکې کړي دي، خو د پام وړ اقدام نه دی شوی. د بشري حقوقو د کمیسیون ویان عزیز اکرمي ونه ویل چې د دغه مرموزو وژنو تر شا د چا لاس دی او په دې اړه امنیتي چارواکي هم رسنیو ته څه نه وایي. په کندهار کې مرموزي وژنې څوک کوي؟ اولې ورځ تر بلې ډېریږي. دا هغه پوښتنې دي چې د بشري حقوقو کمیسیون یې په اړه جواب نه وایي. خو بلخوا بیا دغه کمیسیون وایي چې په کندهار کې سږ کال امنیتي پیښې کمې شوي دي او ورسره د ملکي خلکو مرګ ژوبله هم راټیټه شوې ده. د بشري حقوقو د کمیسیون ویان وایي چې 2014 کال په کندهار کې نسبتا نور کلونو ته به امن وو. په کندهار کې د مرموزو وژنو په اړه اندېښنې ورسره لاغه ډېرې سپېڅلې چې د یوې شاعرې مین انتظار خور په مرموز ډول ووژل شو او بیا مړی د ډنډ ولسوالۍ په ریګو کې ومنل شو. پاغه ونی کې راپورونه خبره شو چې د 500 نور شوو جسدونه هم موندل شوی و. دغه موضوع د کندهار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي او خلک نه پوهېږي چې دغه حمله تر شا د چا لاس دی. امنیتي چارواکي هم په دې اړه خاني کوونکي جواب نه لري.
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې چې د مرموزو وژنو پر زیاتېدو یې تاسو ته معلومات درکول.
خبریاست د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر د کیپلر شپاړس څلور اویا بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې د دوو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دوو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره دا ده چې دا د دوو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري هومره دی او عمر یې څلور میلیارد او څلور سوه میلیون کاله دی. دا سیاره د خپلو دوو ستورو په مدار کې په یو زرو یو سلو وو ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیارې کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. له دې سره سره د ناسا ساینس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډېر لږ دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبرېدونکي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل تازه غنی کې افغان پاو سره د امریکا د مالی مرستو پر دوام لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک کړي امریکا هڅه کوي افغان پاو ته د میلیارډونو ډالرو نور مالی ملاتړ هم برابر کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي امریکا هڅه کوي د افغانستان پاوز او پولیسو ته نور مالی مرسته هم برابر کړي. دغه مرسته به له نویو شرایطو پرته وي او د ځای کېدو هڅه به یې هم کیږي. د سټارز اند سټرایپس د مطلب په دوام راغلي په ورسا کې د ناټو په هغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې د جولای میاشتې پر اتمه پیلېږي د امریکا متحده ایالات او نور متحدان به یې هڅه وکړي تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستې اندازه 500 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د مطلب په حواله د دې مالی مرستې 3.5 میلیارد ډالر به یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د افغانستان د 3,25,000 سرتیرو او پولیسو د مالی ملاتړ هڅه په داسل کې وکړي چې څارونکو په وار وار دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو شمیر رښتیا هم د عمر دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه چې له کاناډا خبريږي په افغانستان کې د بچبازي پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده چې اوس په جګړه کې هم له دې مسلې څخه کار اخیستل کیږي. خبرونه د فرانسې خبري ایجنسی په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان په دې تورنسوي چې له دغو ماشومانو د جنسي بردګانو په توګه د افغانستان په جنوب کې پر پولیسو د حمله لپاره ګټه پورته کوي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي معمولا ځینې زورور جنگ سالاران، قومندانان، سیاستوال او نور کسان د قدرت او نفوذ دی وی نشي پتوګه هلکان ساتي. د دغه کسانو لخوا په دغه ماشومانو د شوزو کلی غستل کیږي، په خصوصي محفلونو کې نڅول کیږي او جنسي استفاده ورڅخه کیږي. ډیجیټل ژورنال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا بیان هم راخسته چې ویلې دي د افغانستان جزایی قانون زنا او لیواتات شدیدن منع کړي، خو د بچبازي په اړه سرګند حکم نه لري. د دغه کمیسون پوینا دغه ماشومان لسو تر 13 کلونو پورې عمرونه لري او ځینې اختطاف سوي وي، خو کله کله بېوزلي د دې سبب کیږي چې ځینې کورنۍ دغه ماشومان پر استفاده کوونکو وپلوري. ډیجیټل ژورنال خبرونې د چارواکو په حواله لیکلي بچبازي د افغانستان د شخړې یو بل ناوړه اړخ دی چې وسلوال طالبان د اروزګان غوندې ولایتونو کې له دغو ماشومانو په استفاده په افغان امنیتي ځواکونو کې نفوذ کوي. د سوداګری وزارت وایي د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد اقتصادي وده چټکه کړي، خو اقتصادي کارپوهان که څه په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام بولي، خو پر حکومت غږ کوي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره نور یا اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان عملاً د تجارت د نړیوال سازمان له اسانتیاو ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د اقتصادي ودې په برخه کې ستر مثبت ګام وباله. د ترانسپورټي ستونزو حل، د صادراتو زیاتوالی، د کورنیو تولیداتو ډیرېدل او په ډاډمنه توګه له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان وصل کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د قوقندي په خبره د تجارت په نړیوال سازمان که در افغانستان در غریتوب لکبل را میسته کیگی.
ما مشکل ترانزیت نمی داشته باشیم، خصوصا با کشورهای کازیه سازمان تجارت جهانی دارم. به دلیل ازی که در
دیوی مون با در ترانزیت مشکل ونه لرو، په خاصه تو در لحو حیوادونو سر چیت تجارت در نړیوال سازمان غریدی، زکر که مون در دغا سازمان غریتوب اخلو نو طول و غلو تبعی یو شن امتیازات بر کول کیگی. زمون تولیدات و صادرات بزیاد چی او بلا مسئله دادا چی زمون اقتصاد برشت وکری. مون مطمئنیو چی پا دغا سازمان که لغریتوب سر اقتصادی و دبا مو چٹک کشی. افغانستان د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 18مه نیټه رسمند د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړ چې د شنبې په ورځ ولسی جرګې هم په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب تایید کړ. دا مهال 133 هیوادونه د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې له ایران پرته د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي. اقتصادي کارپوهان په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب مثبت ګام بولي، خو سپارښتنه یې داده چې افغان حکومت باید د پانګونې لپاره لازم شرایط رامنځته کړي. اقتصادی کارپوه عبدالقادر جیلانی د امنیت ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د بیروکراسۍ له منځه وړل او د قوانینو اصلاح د تجارت د نړیوال سازمان له اسانتیاو د استفادې لپاره مهم بولي.
په قوانینو کې باید اصلاحات راشي، د پانګوالو د هڅونې لپاره، د دوی د تشویق لپاره موږ باید طرحې ولرو. د جواز پروسه باید اسانه شي. هغه سوداګر چې جواز اخلي، هغه متشبثین، خارجي متشبثین چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي، دوی لپاره باید شرایطو کې اسانتیاوې رامنځته شي.
اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مناسب شرایط رامنځته نه کړي، په دا ډول سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب به هغسې چې ترې تمه کیږي ګټور ثابت نه شي.
ومردل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د هیواد اقتصادي وده چټکه کړي. بل اقتصادي مسله دا ده چې په کندوز کې ځینې کسان د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي څخه شکایت لري. دوی وایي چې د روژې له راتګ سره د ضروري موادو بیې څو برابره لوړ سوي دي. اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د کندوز ولایت زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو بیې ډېرې مناسب او ارزانه وې، خو کله چې د روژې میاشت راغلې نو د توکو په نرخونو کې ډېر توپیر راغلی او د هر څیز نرخ ډېر لوړ شوی دی. د دوی په وینا چې له روژې مخکې یو قطۍ خرما 50 افغانۍ وو، خو اوس 80 افغانۍ پلورېږي. یوه کنده یخ 40 افغانۍ وو، خو اوس 140 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه یو قطۍ 15 لیټرۍ غوړي 400 افغانۍ وو، خو اوس 460 افغانۍ ته رسېدلی. او همداسې د نورو خوراکي توکو په بیه کې هم لوړوالی راغلی.
در روژه پر رسیدو کندوز ولایت که در خوراکی مواد و قیمت دو چند دسته ویده.
نرخونه جیک تلیده که غوار دی و که وریزه ده و وله دی، تمام نرخونه جیک تلیده. کنور کشورو که اسلامی دی سینه ده حال ده نرخونه تیت را ویلی، ولی په افغانستان که نرخونه جیک ویلی. من دولت ده قاضا کسی بیام لگه کنترول که.
د هغوی په وینا چې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو او له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، ځکه ډیری خلک نشي کولی چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې هوارې کړي.
د میخې غوښه هم په 300 افغانۍ ده، د پسه غوښه هم په 300 افغانۍ ده. دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته. هر چا چې پارڅو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نرخ ښاروالي شته دی، ټاکلی نرخ شته دی، هېڅ شی نشته. ورو هر چا چې په هر نرخ باندې یو څه وپلورل هغې پلوري.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم د خلکو دغه شکایت مني. بیا وایي چې دوی له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي څو په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي.
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله این کنترول بلند رفتن مواد ما میگیریم جلوگیری
میکنیم. موږ په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړې دي څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې ټول خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګاره دي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو بلې خواته د کندوز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د ټولو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي او دوکاندارانو ته نرخنامې ورکړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولی چې په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو باندې نرخنامې هم توضیح کړي.
و موردل چې د کندز اوسیدون کې وای چې د روژې لراتک سره په دغه ولایت کې د خوراکي او نورو ضروری موادو باید څو برابره لوړې سوی دي. په دې خبرونه کې مو دا راپور واورید چې د کابل په بنایي سیمه کې د نیپالي ځواکونو پر یوه موټر ځان وژونکی برید سوی دی. د کابل امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې په دې موټر کې 14 کسان سپاره و چې له دې ډلې ځینې کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي او دوی روغتونونو ته انتقال سوي دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
له ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو ستنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لناجي صافي نوري.
د کابل امنیه قمندان وایي چې د بنایي د سیمې په انتحاري حمله کې 14 نیپالی عسكر وژل شوي او یا ټپیان دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په اړه خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله مند دي چې په روان کال کې به د ټاپي د پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجی خار هغه زورګونو ملکی وګړو ته د مرستو پر سوالو کې لستوندو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځای شوې دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالات د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره باید پر مسلمانانو د نظر ساتنې یا پروفایل له تجربې څخه د کار اخیستلو په اړه جدي غور وکړي. روسی چارواکي وایي د روسیې د شمال په جهیل کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځه اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد یې پرې کړی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلسه چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org د ازادي رادیو ویب سټ په نوی بڼه تاسو ته ورستی راپورونه خبرونه ویډیوي کلیپونه او عکسونه وړاندې کوي. اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره پر یو لسو لومړیتوبونو کار پیل شوی. بلخوا د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي که افغان حکومت د خصوصي سکتور د ودې لپاره کار وکړي نو د اقتصاد ترڅنګ به د هیواد پر امنیت هم مثبت اغیز ولري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د لندن په کانفرنس کې له کړې ژمنو سره سم افغان حکومت په هیواد کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره هڅې پیل کړې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو لسلومړیتوبونه په ګوته شوي او کار پرې پیل سوی دی. ښاغلي فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې د بروکسل له کانفرنس وړاندې په دې برخه کې ځانګړې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت او د سوداګرۍ خونو پر دې باندې کار کړی دی چې یوولس موخې چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره ټاکل شوي دي هغه ترلاسه شي. د دغو یوولس موخو ترلاسه کول لپاره کمیټې جوړې شوې. په دغو یوولس کمیټو کې د حکومت د وزارتونو تر څنګ د خصوصي سکتور نمایندگان هم شته. هر کمیټه به د خپل فعالیتونو راپور هر اونۍ د وزیرانو شورا درلون شاته ورکوي. د بروکسل کانفرنس ترتګ مخکې موږ په دې برخه کې لاسته راوړنه ولرو.
که څه هم ښاغلي فیصل د یو لسو سکتوري لومړیتوبونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې د اقتصادي پراختیا او پانګونې مسایل او په دې برخه کې اسانتیاوې پکې شامل دي. د روان اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه غونډه کوي څو له افغانستان سره په مرستو غور وشي او د غونډې ته افغان چارواکي هم د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکوي. بلورته د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي هغه ژمنې چې د ملي وحدت حکومت د هي حکومت ولی او د خصوصي سکتور د ود لپاره ل نړیوالې ټولنې سره کړي په بشپړ توګه نه دی عملي کړي خو ځینې لاستراړنې لري. د دغه کمیسون غړي سید اکرام ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د خصوصي سکتور د ودې لپاره کار وکړي نو د اقتصاد لپراختیا سربیره به د هیواد په امنیت هم مثبت تاثیر واچوي.
کله چې خصوصي سکتور ته وده ورکړ شي، حمایت شي، خصوصي سکتور او خلکو ته د کار زمینه برابر شي، دا 100% د خلکو په ژوند چې کله اثر پیدا کیږي نو په امنیتي او سیاسي اوضاعو کې هم دا ډېر مؤثر تمامېږي.
ښاغلی اکرام د حکومت لخوا په یولسو سکتوري برخو کې د کار پیل هم ګټور بولي خو وایي چې باید دغه فعالیتونه کنټرول او وڅارل سي. حکومت په داسې حال کې پر یولسو سکتوري لومړیتوبونو کار پیل کړی چې له دې وړاندې د سوداګرۍ خونې ویلي و چې په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت سوداګریز فعالیتونه اغېزمن کړي دي، خو اجرایي ریاست وایي د لومړیتوبونو په بحث کې امنیتي مسایل هم شامل دي چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې موجوده خنډونه به له منځه یوسي.
د کونړ اوسیدونکو وایي له کومې ورځې چې پاسپورټونه کمپیوټري سوي د دوی ستونزې ورسره څو برابره زیاتې سوي دي. د دې په خبره چې کله هم پاسپورټ اخلي پر دې پروسې څو اونۍ وخت لګیږي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنایي پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي په کونړ کې اړوند مامورین په خپل وخت کارونه خلاصوي، خو کله چې کاغذونه کابل ته ولېږل شي بیا یې په پاسپورټ دوه او دوه نیمې میاشتې تیریږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دلته خو په یو لږ ساعت کې خلاصېږي او مراحل یې طی کېږي. کله مرکزي حکومت لځي نو ډېر څلوېښت ورځې او میاشت پکې لګېږي. نو هغه چې راځي زموږ ډېر مشکلات لرو. هغه مشکلات دا دي چې موږ ځو پاکستان ته مریض وړو یا بل مشکل په خاطر باندې ځو.
زما نوم روح‌الله امین دی. دلته زمون کارونه په یوه ورځ کې خلاصېږي. د پاسپورټ د ادارې کارکوونکي دلته ښه دي. دا چې کاغذونه موږ دلته جمع کړو بیا مرکز ته لاړ شي هلته بیا میاشتې میاشتې تیریږي. چې د چا واسطه یې یا پیسې ورکړي هغه بیا زر راځي او نور په میاشتو میاشتو پراته وي.
کونړیان وایي اوس یې هم ډېری ناروغان د پاسپورټونو د نه درلودو په وجه په کورونو کې د درملنې په هیله سختې شېبې تیروي. دوی له کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پاسپورټ په مرکزي اداره کې د شته فساد د مخنیوي ترڅنګ دي د هیواد په هر ځون کې د پاسپورټ کارکوونکو ته د برېښنایي پاسپورټونو د ورکړې روزنه او صلاحیتونه ورکړي سو د کابل په ځای خلک په خپلو زونونو کې په اسانه او زر پاسپورټونه ترلاسه کړي.
زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یا دغه څنګه مونږ ته د پاسپورټونو مشکل همدلته په کونړ کې حل کړي یا د زون کې حل کړي په ننګرهار کې.
د مرکزي حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې یو دغه مونږ ته جوړ کړي چې لکه ضرور ارجنټ یعنی نظر مونږ ته پاسپورټ پیدا کړي که زمونږ د مریضانو یا بل مشکل په خطر مانی نو هغه باید سهولت فراهم شي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د کمپیوټري پاسپورټونو د ترلاسه کولو په برخه کې د هیواد د ټولو ولایتونو اوسیدونکو د یوې ستونزې سره مخ دي. زیات کسان غواړي چې پاسپورټ واخلي خو د ورکړې یوازې یو مرکز په کابل کې دی.
مشکلات وجود لري چې در سطح کل افغانستان تقاضا بسیار زیاد است. اما
د ټول هیواد په کچه ستونزې موجود دي. ډیر خلک د پاسپورټ اخستلو غوښتنه کوي خو پاسپورټ یوازې د کورنیو چارو وزارت اړوند د پاسپورټ مرکزی ریاست لخوا ورکول کیږي چې له امله یې خلک مشکلاتو سره مخ دي. د پاسپورټونو او اسنادو وړل راوړل له یوې خوا مشکل دی او د پاسپورټونو په ورکړه کې ځنډ بل مشکل دی. قومندان وایي په کونړ کې د پاسپورټ مامورین په یوه ورځ او په خپل وخت کې مراجعینو ته کارونه خلاصوي، دوی اسناد برابروي او کابل ته لیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اختطاف، وسلوالو غلاو او موټر تښتونو په تور شپږ کسان نیولي دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د یکشنبه پر از خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادی راډیو ته ویل چې یاد کسان د پولیسو په مستقلو او همدارنګ که د ملي امنیت او ملي اردو سره په څوګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر د خپلو سیمو تېښته کړې وه چې بالاخره د کشفي ادارو د پرله پسې هڅو په پایله کې ونیول شول.
اختطاف شان هم په دې کې شامل دي مخ کې اختطاف کړه او دی فرار هم چنان د موټرو غلا همداشان هغه څوک چې په مختلف وختونو کې مختلف شیو کې په غلا او په کوټه طریقې باندې لاس پورې کوو د پولیسو له خوا نه نیول شوي دي په تېر هفته کې پولیسو په مختلفو ساعتو کې نشردونکي توکي ماینونه نیول دي.
جنرال فیض الله غیرت زیاتوي چې نیول شوو کسانو د پولیسو سره په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوی به ډېر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د خوست پولیس داسې مهال شپږ تنه نیول شوي مظنونین رسنیو ته ښیي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د ملي امنیت منصوبینو لخوا دولس کسان د وسلوالو غلاو لارښو کونو معاینې ښودلو او سړي تختونو د جرمونو په تور له نیول کېدو وروسته رسنیو ته ښودل شوي ول.
تاسی ازادی رادیو تغواجیست که فیسبوک کاروی کولی سی چی دا ازادی رادیو فیسبوک پان هم در سرخوش یا لایک دی. هر ورز پکشی تازه را پرون خبرون اول ولی و باسونی که برخواخلی ادرس دی facebook.com/ازادی رادیو. دورکو اجزان دلتی پروگرام پی ورا پور پسی اوری دلیسی مرستن دوی طولنی دیرخ دا پلوجه شر هغو زرګونو ملکی وګړو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. وروسته له دې چې د عراق فلوجه ښار د اسلامي دولت له ولکې څخه آزاد سو، ملګري ملتونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي له دې ښار څخه د تېښتې په حال کې دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په تیرو درې ورځو کې د درنو جګړو له پیل وروسته نږدې لس زره کورنۍ له فلوجه ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وروسته له دې چې د بغداد د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې د فلوجه ښار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، څلور اتیا زره ملکي وګړي له دې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلي دي. مرستندوی ټولنې وایي دوی له دې وضعیت سره چې د لوږې او د جګړې د رواني تاثیراتو له کبله له مخکې په دردونکي حالت کې دی د مقابلې هڅه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې له هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ په فلوجه کې د داعش پر ضد د حکومت بریا وروسته له هغه اعلان کړه چې دولتي ځواکونو له څو اونیو جګړو وروسته د داعش له وسلوالو څخه د ښار ډیری سیمې ونیولې او د ښار په مرکز کې د دولتي ودانۍ له پاسه یې د عراق ملي بیرغ ورپاو. د ناروې د کډوالو شورا چې یوه خیریه ټولنه ده وایي کډوال په هغو کمپونو کې چې د عراق حکومت او مرستندویو مؤسسو چمتو کړي دي نه ځایېږي او زرګونه نور کسان سرپناه او د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ټولنې یوه کارکوونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې اوس مهال زرګونه کسان په څلوېښت درجې تودوخه کې بې خیمو دي. په همدې حال کې د عراق د پوځ او قومندان ویلي په داسې حال کې چې د عراق د تروریزم ضد خاصو ځواکونو له ښاره د داعش ډلې د پاتې وسلوالو د ایستلو هڅه کوي، په سیمه کې درنې جګړې روانې دي. د عراقي ځواکونو د قومندان تورن جنرال حیدر العبیدی په وینا د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عراقي ځواکونو پر ضد د توغندیو ډزې او انتحاري حملې کړې او د نښه ویشتونکو ټوپکو په وسیله یې په نښه کړي دي.
د ورکو ایزانو د لټي پروگرام په کابل کې د نننی بریټ پاړه د معلوماتو تر خبرولو وروسته اوریدلې سي وسلوول طالبانو په کابل کې د هغې ځنوجن کې حمله مسولیت ومانه چې د نیپالی ځواکونو موټر هدف وو. اسد الله لودین را سره دی. لودین صاحب، څه دي تازه جزئیات د تلفات شمیر څو تر رسیدلې؟
ډیره مننه صالح صاحب. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څوارلس نیپالي اتباع وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خو د کابل امنی قومندانۍ چې په سیمه کې وه، د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کاستر موټر کې چې نیپالي سرتیري لیږدول څوارلس تنه سپاره وو چې دغه څوارلس تنه مړه او ټپیان دي. ښاغلي رحیمي ونه ویل چې څه شمېر یې وژل شوي او څه شمېر یې ټپیان دي. خو حمله لکه څنګه چې په روانه خپرونه کې وویل شول، سهار شپږ بجې د بنایي په سیمه کې د پولي پاچا په کوڅه کې د یوه پلي انتحاري حمله کوونکي لخوا وشوله. د حمله مسولیت وسوالو طالبانو اخیسته یو دای کړي چې لشلو زیات بهرنی اتباع وجلی دي. نیپالی اتباع په کابل کې د میشت بهرنیو ادارو سفارتونو د امنیت مسولیت تر ډیره په غاړه لري.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د کابل په نننۍ حمله کې 14 نیپالیان وجل شوي دي. نور جزئیات په روانو خبرونو کې اوریدلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د یادونې وړ ده چې له نیکمرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې خپل تلیفوني پیغامونه پرېښي دي. او هم خو داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور د ځان په هکله موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی او ویلي دي چې له کورنۍ څخه ورک شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسیز موغاگل آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تقویق است. که دینن وزید اغا پروگرام تاسی پا آزادی رادیو که وانه ورد تاسی که ولشی چی ده آزادی رادیو انترنتی پانه تلارشی اول ده ده پروگرام نسر و آوری ده منگ پتا ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د ځان په هکله رالیږلی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالعلیم د کندهار د جزایر ولسوالۍ خبرې کوم. اول کال چې مذاکر وکړ بار کې زه ورک شوی یم. زه ټولنې کې د کوال او تجارت ما څه په خپل کور قربان ټول ورځ چې اڅو چې نه په صدا د شمیره د ما ته زنګ ما ته په شمیره صفر و یو اته ما یو پنځه و یو دغه ما ته په شمیره د چا څو ما په پاکه معلومات لري دا د شمیره د ما ته زنګ و یو پلا بیا ته راځم صفر و یو اته ما یو پنځه و یو دغه ما ته په شمیره د ازادي درجه څخه مننه. تخته په امان. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د ځینو کسانو په اړه چې پیدا شوي دي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. کرملان د اوروزګان ولایت چوری ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام پرېږدم. ګرانو محترم ورونو، یوه کوچنۍ کنجلۍ چې په عمر د 3 کلو ده موږ پیدا کړې ده. زرغونه کالی دي د اناګل په نوم باندې ده. که چیرې د چا کوچنۍ ورکې هغه پسې سرګردان وي نو زموږ سره ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 4 لرویشت 10 1 6 9. دا کوچنۍ کنجلۍ د 2 ورځو راهیسې موږ پیدا کړې ده. وایي چې موږ د پاکستان یو، ډېرې ژاړې، ډېرې سرګردان. که څوک پسې سرګردان وي نو موږ ته دې په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. د اوروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ. والسلام.
اقبال ده حاجی سربلند زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد د کلي اوسېدونکی چې دی د څو کاله کېږي چې ورک وو، اوس د سفت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی خپله وایي چې زه په تخار کې یم. که چېرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماریفی که او یاد خپل تلیفون شمیره ووایی مستدی پا داغا نمبر باندی شپر اوس و درو نوی اتس و یو نوی شپر شپر دوا شماره تکرار وما شپر اوس و درو نوی اتس و یو نوی شپر شپر دوا اقبال داجی سربلانزوی دا فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد اوسېدونکی.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مسافه نامه ځوانکۍ دی او په راسته باړخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي، 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم، 0 9 5 5 4 3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ضرورت خان دی، ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی، مور مور لري، دی ماینی لري، دو زامن یا ونور لري. دا ور ورک دی کده، دغه معلومات را کړه. خان ګل بل سی دی، اسلام کړه وسی دی. ضرورت خان میږي په دغه نامه، زوی میرویس میږي، بل زوی صدیق میږي په دغه نامه. کړي بیا معلومات را کړه. ما د خان ګل بل سی دی په یاران کې ورک شو. ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی، کړي دغه معلومات ور را کړه. ورک دی
زما یو ماما دی په نامه د ګلبدین، د ملا اختر اخوند زوی دی، د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی. د نور محمد سرکی په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هېڅ احوال نشته. که چېرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري، نو پر هغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي، 0 9 0 4 4 1. کدا واش میرا دی مت زنگ وی و سلام.
زمانو ماجی مجاور دے دا گبسا والا اج نہ خبر کو زوا یو زو جے جلس با سی دے کے رخصت لے کر چا دے بدے دا سمارے با زنگ وی شفر ہوا یا شسجار بیجی شفر جو
محمد گل دے ماتا پدا چا سارا معلومات ماتا دے پدا میرا زنگ ہوئی، صفر او ات دعا در چلور نہ چلور صفر او یوولس درې اته نه پنځه پنځه نه شمېره یوار بیا واوري صفر او اته دوه درې څلور نه څلور درې اته صفر او یوولس درې اته نه پنځه پنځه نه پر دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسئ. د درې نیم نه سکیل سې ورتی نوم یې عبدالسلیم دی، د پلار نوم یې عبدالظاهر دی. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، دی د زابل دی.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی، زما وراره باران میږي پنځه کاله کېږي له کوره سره تنده ښځه د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته که حکومت کې که رعایت د ده په هکله معلومات لري و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر اویا پنځه دوه څلور پنځه. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
کاتی ولایت د خوشامن دی ولسوالۍ د شان مسی د سدوجس وای خبرې کوم. ما یو تره د ورک د دا شپاړس کاله کېږي. نن مې اکبر خان د سلیم ورور عبد او د جمعه خان ورور کار چا دیاړه معلومات ما د شمېره علیکه ټینګه کې: صفر اووه صفر اووه شپږ شپږ دوه یو څلور یو.
غزنی د ولایت ناوید ولسوالۍ مریانو د کلي زما یو اکا د سید ولي نومېږي. دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک نو پر دا شماره دې ما ته هېڅوک وحالله کې: صفر اووه یو یو اته 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 څلور درې څلور. السلام علیکم.
زه جاوید د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. زما یو باجه ده لس میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې نظم عامې پولیس کې و ورک دی. که څوک په حق لري معلومات لري په دې شماره دې زنګ ووهي: صفر اووه اویا اته څلوېښت نه څلوېښت پنځوس یو. شماره بیا تکراروم: صفر اووه اویا اته څلوېښت نه څلوېښت پنځوس یو. او نوم یې دی مسعود ولد الهام د لغمان ولایت څخه. مننه. السلام علیکم.
دا زه د غزنی ولایت ناوید ولسوالۍ زما یو اکا د ورک ته سید ولي نومېږي. زه د زرګرانه د کور یم. سید ولي زرګر ده له پنځه میاشتو راهیسې ورک ده. نو که څوک په دا اړه معلومات لري ما ته په دا شماره زنګ ووهي: صفر اویا شپږ سوه دېرش دیارلس سوه اته پنځوس. السلام علیکم.
ضرورت خان دی، ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی، مور لري دوه مینې لري دوه زامن یو لور لري. دا ور ورک دی کده دغه معلومات راکې د خانګل بل سی دی د اسلام کړه وسی دی. ضرورت خان میږي په دغه نامه زوی میرویس نومېږي بل زوی صدیق نومېږي. په دغه نامه کړي بیا معلومات راکې ما د خانګل بل سی دی په یاران کې ورک شو. د خلیفہ شہزادہ زوی دی کده دغه معلومات ور راکې ورک دی
لاسوار لاس تینځل استاله کې. زما یو ما ماده په نامه د ګلبدین د ملا اختر افغان زوی دی د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نشبدین د دې ورور دی. د نور محمد سره کې په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته. که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري نو پر هغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي: صفر اووه نه صفر شپږ څلور اته اووه نه یو. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. وسلام.
زما نوم حاجي مجاور دی، د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما یو زوی چې دی دلس میاشتې دی چې ورک شوی دی. که چا دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي: صفر اووه اویا شش چار پنځه دېرش صفر دوه.
ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوی نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي خپل ورک شوی عزیزان ورټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړی چې تاسو ته تلیفون وکړي د نن ورځې لپاره هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
سلام صدای ما را از رادیو